السلام علیکم، زه امید زهیر ملیم. شپږ بجې شوې، د دې ساعت خبرونه ته خراغلی. د افغان جنو خوځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقونو ته د درناوي په ځنګړې ډول د نجونو خوځو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او شمنه ده. رینا امیری نن سهار په خپله اکسپانا په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشارې لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یو خلو وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پر اړه قوي اجماع لري. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې. په برېټانیا کې د بخنې نړیوال سازمان تیره شپه ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیبیا ساکار دی رقوله لیکل شوی. اوس د دې وخت چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کیږي. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړی دی. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شو، ویلي چې په افغانستان کې د مړینې له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی چې د لامل یې سړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سلوړې ولایتونو کې د 268,000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 618 کسان له دې عمل مړه شوي. د دې ناروغانو په سلو کې له 3 پیل زیات له 15 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 500 مېرمنې خودل شوې دي. ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربه توګه په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډله سره 15 ورځې او یو سل ورځې سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې دا لوبې د اپریل 24 پیل کې او د می تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په فلسطیني قلم او اسرائیلو کې له بشري حقونو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویل کړه ترک پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونکړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کیرا یارمیش وایي د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ټاکلی چې خپل زوی مړی په پټه خاورته وسپاري. د ازادي راډیو روسي څنګه د میرمن یارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرو د فبروري په 23 مادرې ساده مهلت ورکړل شو چې دا شرطو مني کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن یارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوال نایا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دی د ورکړل شي چې خاورته وسپاري. د اقدام نتیجه تر اوسه نه معلومه شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 14 د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړل شو. مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. افغانستان او روسیو کې د کډه شوی او پاړه نوې راپور. یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونی میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پراخېسته ده.
افغانستان د بحران اوږدوالی به یو پټوروي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دی، سیاسي دی او اجتماعي دی.
دا هغه علت دی چې د چارو کارپوهان وایي افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبی له همدې عمله پرېږدي. بلخوا بیا له پاکستانه په زور راویستل شوي کډوال خپل فریاد لري.
بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بېچارهګان او پوله په ټایم نه لري، کار او کسب هم نشته.
او په یوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه. متحده ایالات او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دویمه نیمایي کې، یعنی له شپږ نیمه بجو وروسته د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبري کې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، لیکلي له خپل هیواده د ډیری کډوالو تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالر بس پنه غوښتې وه.
او د لمو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د 3 میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي چې له هیواده د افغانانو د وتو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل هیواده د افغانانو د وتو پر عواملو د چارو لشنون کې عنایت الله اسحاق زی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تیښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدي چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ میرم خویندې او مندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتر افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی. او دا ټول چې اوس راوځي د ځوانه طبقه ده او ته واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دي ته ارباسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحاق زی صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په گاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا دا اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډیر بد وضعیت کوي، مګر د دوه مملکتونو ایران او پاکستان دوی په ډیر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. ډیر ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سره در رسي، مګر به هم د ځوان نسل چې د افغانستان راوزی دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د هغوی د لارې د وشي کول اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسي، که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي د ایران د لارې د زر کولی شي چې ترکیې ته ترکیې نه بیا یونان ته په همدې ترتیب بیا وشي کول ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېرې زیاتې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا او باسي د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولای خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکو عنایت الله اسحاق زه او چې احمد تکل سره یې له افغانستان د افغانانو د کډوالۍ دوه پایله تر باندې مرکه کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له پاکستان په زور یو شمیر راوستل شوی افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستانی حکومت خلیل اسونه له ډیورن کرښې راوړل. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بیل کومې سرپناه او کار روزګار ژوند تیروي چې د چارې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی. تفصیلي به دې راپور کې واوري.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورن کرښې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د سانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بی اسنادو نوم کې خود او په ډیره چټکۍ له ډیورن کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپل سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
ان د پاکستان کې مخبل کاروبار ددلو د پاکستان هوا څخه په زور جبر او وسل شلو دل د ذکر زمينه مون ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده غدا چې مون ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي، تر څو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کو او د کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د دې څخه خلاصې عمومي نړیوال موسسه څخه غوښتنه ده غدا چې مون ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی راته ویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپل ولسوالې او کلی تراغلی دی. په بیان چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کول لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي، بېچارهګان، بې سرنوشته او بې سرپناه ولا چې پراته دي، په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړی او نه چا ته مواد کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورن کرخې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري لپاره دی ورته د کار زمينه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 کډوال یا دولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنۍ ته د ژوند د سانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو دراوستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورن کرښې شاوخوا 15 لک افغانان راړول شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
وی خو افغانان له پاکستانه دراستنېدو په برخه کې مشکلات او ستونزې په خپل هیواد کې ویني، او بل خو بیا د یونیسف راپور نه ښیي چې تر 1 میلیون افغانان کډوال شوی دي، خو د کډوالۍ پر مهال باندې د افغانانو ستونزې هم پر خپل ځای دي. یعنی یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو نیونه، ځورول او حتی مړینه. تازه د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بیا اسناد افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي وو. بل خو بیا د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ چې په افغانستان کې دي اندېښنه ښیي، او د هوایي د خوشي کېدو او وطن ته یې بیرته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له کله چې خبر شوي چې اولادونه یې نیول شوي دي، خورا بد وضعیت کې دي او تشویش ورسره دی چې بالاخره برخلیک به څنګه شي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي، او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولاری کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوی وو، د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي، او لاری چلوونکی هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې بس ایسته وای زما مال نشته، موږ سره روپۍ نشته، مکه ولا هغه وای زما توکل په خدای لاړ. یو میاشت دو میاشت ایران هغه کې پروتو مرس کې، بعد هغه نه دا ګیم موږ برګستې روپۍ مې مواله کړو، مال زه بیرته واپس هغه په ما غشپه ګیم ورک ورته نو هغه په لو چرکت کو د ماشومان بیا وینې ولا زر تر زر ایله کې دا بندیتوب سخت شي کنه. بس دغه مور هم سم
وغوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نلری. ډیری دغه کډوال په ځانګړي توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بیلابیلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیون افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړل. امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دا بندیزونه به دا خبرې یقیني کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دې راپور کې واوري.
نن د فبروري 4 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوي بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي، او د روسیې د مالی، دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان پنهخه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالره مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه یې تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې سلو کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړه ییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو دیارلسمه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع یو سلو شپږ افراد او اته اتیا کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمه آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوړه لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولس پشر پوتین جګړه ونه ګټي، بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر خارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینی کیف په ګډون پر بیلابیلو خارونو درنې بمباري وکړي چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کابل خار په واټونو کې د توکو یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې خاروالی یې پارامن پرېږدي. دوی د طالبانو د خاروالی لمالیات هم شکایت لري او وایي چې د خاروالی مسولین په هغو ځایونو کې د درېدو په سر پیسې اخلي چې دوی کاروزګار هلته خچلیږي. تفصیل دی راپور کې واوري.
په کابل خار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وایي په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د خاروالی لخوا د ناوړه چلند سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل خاروالی د محدودیتونو له امله په وایدو کې د پام وړ کمالی راغلی او د خاروالی لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټه سنگي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي راډیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پیږی کار کولو ته د دې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډیر کم سوای آتا د مالی ورکولو پیسې نسته چې د مالیا مونږ خپل ورکو.
خو نوموړي د دغه مالی څرنګواله او اندازه روښانه نکړه. نجیب چې د مریم لسی مخې ته پیرکی پلوري وای څو ځلې د ښاروالۍ لخوا کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
کورنی
لګښتون پلاسی کراچی د کار کولو لاره پوره کوي، خو په خبره د کابل خروالی لخوا د محدودیتونو لامل سم کاروبار نشي کولای.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کسه یو، پلار مې هم مزګار دی. په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خو که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالی د پله پسې لامی په خبرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دی هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر د پلورون کې د کابل خر په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټې کرایه کولو توان نه لري او ته اړ دي چې د لاسي کراچۍ له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونه ورسره راپور دادې چې د میدان وردګ په جلري سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوی خارګوټ کې پاک او بو خونځي او روغتي خدماتو تلاسرسې نشته. د دې خارګوټ اوسیدونکو وايي حالت نږدې 15 یا کورنۍ اوسېږي او سړک هم جوړ نه دی. تیر کال په همدې سیمه کې د سیلاب لامل لږونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړ شول. تفصیلي راپور کې وري
د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوی خارګوټي خلګوای فاکی وبنلری او نه هم سړکونه او نه هم شونځي او کلینیک. د یادې سیمې اوسیدونکو وای خوشاله دي چې کورونه ورته جوړ سو، خو وای د ژوند لمړنی اړتیاوې پکې کې په نظر کې نه نیول سوي. رفیع الله او احمد شاه د تکانی سیمې هغه اوسیدونکو دي چې د سیلاب لامل کورونه په بشپړ توګه تخریب سوي وو او د کورونو یو شمیر کسانی هم ټپیان سی وو.
خو سموینه میاس کی شهرک به خجور شو،
شهرک په خیر جوړ شو، خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک او بو تړته لري، خو سړکونو تړته لري او زمون کورونه چار دیواله ته اړته لري.
می خانوی مو به احاطه ضرورت داره
تمامی سکه دری شهرک مور شبکه
غوښتنه مو ده چې مقتدی په دې شهرک کې د پاک او بو شبکه جوړ سي، سرکونه دی راته جوړ شي، کلینیک دی جوړ شي، خونځي دی راته جوړ شي او په یو شمیر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دی راته جوړ شي.
قسمتاش وا ساخته شوه و دغه
د دغه سیم یو شمیر نور خلک هم وایي چې د سیلاب د خطر سره مخ دی او حکومت ته پکار دی چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډی آر سی موسی لخوا 15 کورنۍ ته کورونه جوړ شو چې ځمکه د دولت له لوري ورکول شوې وه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان بې کوره کړل. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین او د ډی آر سی موسسې مسولین وایي چې د بدیاد شارګوټي نیمګړي چاري بشپړې کړي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی فیض الله جلالی
چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وتاقه، یو اشپزخانه، یو باب تشناب او پراتلونکي کې دیوی هتی پلان لرو چې هتا جوړ کړو.
د فداسیال کې د شتیر کال د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بې کوره او ټفیان کړل. دغه سیلاب ځپلی وایي چې د تروسه پورې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي او تروسه پورې هغه چې ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه سلیر وساته زموږ پر وای پانه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ غدراسته د ازادي رادیو وای پانه ته ولاړ شي. د تر څنګ زموږ خبرونه ژوندې اوري ټول مطالب په لیکلي ډول باندې هم خلدي دي کولشتي ویل ولې د ویډیو برخه هم حل تشته. ډیر مننه چې لارا سریاس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز، د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د دوه غونډي د بیا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جنو خوځو د کړاوونو د حوالې لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا اميري نن سار په خپل اکسپانډ باندې دا هم لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالات په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بلل ده. په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیر شپه ناوخته خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بلل او زیاتوي. طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودرې. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو لامل د لږونه کسانو د مړینې او د زرګونه نورو د بستر کېدو خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شوی ویلي، په افغانستان کې د مني له پایله په تنفسي ساري ناروغیو کې د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې سړه هوا ده. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله عبدالیان د روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډله سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتو په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالي سریلانکایي لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یواد څلور ورځنۍ سیالي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویان دا کرایار مشوایی د دې هواد د تحقیقاتو کمیټه د ناولنی مور ته مهلت ورکړل چې د خپل زویمړې په پټه خاورو ته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د میرمن یارمش له قبل خبر ورکوي چې وای د ناولنی مور ته پرون 3 ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کې نزوې به د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. کور مواباد چې ازادي رادیو سره سي او سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوط وروسته د خپل کار له پیکه کېدل او څخه شکایت کوي. وای ووس د خپل حياتي د دوکان کرایه هم نشي برابرولې.
هم د ریشي قیمتش مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي کته له پیش کس استفاده نه میکنه. اگه سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز درځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولې سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفي بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زردي دی و کار په زکول ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شد دیګه امش پیران تم بون شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمیس پر توک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم، لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و، دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمیتونیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې درخ دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه، وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا ودونه یا د بل کوم خوښۍ د خاطر جوړ کی، وظیفې د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نو اوس پتلونو د شیان نه جوړی کورتۍ. سلو کې 90% راکم شوی.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب ناشونی دی. نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوښۍ مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام واوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی که نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نشته، ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که نه خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شی دی، کبي خو وابې غوندو که نه ما زړو کې به وخت تیر کړو. که نه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درفروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. که مثال درته ووایم، اوس حتی د روژي یا لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نونه دي. که نه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر ښه و. داسې وخت و چې مونږ به خپل په دروجې میاشو مونږ بیخي د خلکو نه کار نشو اخیستلی، ځکه په مونږ به زیاتو حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي. نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو کول اقتصادي وضعیت نه درته وای، البته د خیاطانو چې څومره خراب اسه.
دکاندار باندې اثر کوي، پرفروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي، ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 4,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شي داسې هفته راځي چې هغوی پکې 1,000 روپۍ کار کوي. نو دغه 1,000 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې دا فرین دی د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 1,000 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی، اولیه ضرورتونه، نور مریستیا، د هر څه. هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلق نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، مؤسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه و. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس، جامو، واسکټ، کورتۍ، هر څه ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو، نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم گٹی ادغم کما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي، خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره شوق او ذوق شایان دي، نو د تډی روستا هغه خلک اوس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوی د فاميلي او غړې دوغړي چې په خارج کې اوسې یو 100 روپۍ د خپل کورانه تر علیږي، نو هغه خلک چې اوس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کی، اما دلته چې څوک استوګن دي د غوی کاروبار دی هغه چې دې نشي کولای چې د خپل ضرورتونو او دغه در سره جامې او کورته او اسکر هم ځانته وکړي، نو په دې اساس ټول کاروبارونه باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډېر اغیزه کړی دی.
bale کدار تو وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایي ډیزاین په کې کاوه، اوس هغه ځوانان ستات دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځانته وګنډي.
په خو خلکو ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیات بخي وال شي د دوی خوخي کنه، او اما کوم راځي د پیسې پیچل غوند ډیزاین د دوی خوخي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه. او په خو چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډرته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلی دی خارج کې.
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یا غوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکونکی چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وایي پخا به دریشي دفتر ته نتلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په هغه لکه درته وایم آر اورز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله، اوس طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کال برابرېږي بيخي استفاده مې ورنه ده کړې. که درته وایم چې زما به ماش باندې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ کې نه چې زه به د ماش کې ځان ته د ریشي خامخا جوړم، نو ماش هم لا غسه نو تلم به خیاط او ځان ته مې د ریشي جوړوله او خو په شوق زوکسن اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما د ریشي ګنڈل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم، نو اوس بیخی توفی نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته د ریشي جوړه بس هغه کوڅو کور له کالی جوړ ته جوړ کې نه د ریشي خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څو کې نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې هیڅ څو استفاده ته نه کوي، مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د ریشي استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو د راتک سره د ریشي استفاده ډیر زیاته کم شوې ده. یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي، او همدا بس ګانډل او عام ډیر کم رنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي، نو ګانډل لږه هم ډیر کم شوې دي څوک نه د سبيري ګانډین نه ځکه چې زیات دود همدا مروج کوم کالی چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او په روزمره ژوند کې همدا نه استفاده کوي، نو د دریشي له استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق لوی چې دریشي د خوخي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوی چې دریشي واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی اغوستل او درشی چې کله کینو ضرور به درشیانه په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه دو نیم کال او درې کال چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي، نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کوه درشی په خیاط نه ده ګنداولې او لاغي ورسته میا غوسه هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیر اغوستل کیږي او کالو ته ډیر پاملرنه کیږي، نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې چېرته اوسي په خوی به د هغه اوسي، نو مجبور یو چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستي او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کوي. غالبا هغوی هم د دې لپاره دا دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یو غشته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسف خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کیږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت دا مسلک زده کی، او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلی د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخت زیات سخته ده.
اکثر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي و، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شوش خپل برابر کې هغه که په خولۍ و که په دریشي و که په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده چې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې، هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جوب خالی وي، نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خولۍ یاد کړه، افغانستان حالات همداسې دي چې هیڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان سته لکه مخکې چې کوم وخت کې وای یو دوه تیر دولت کې. هر سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم، یعنی واده مراسم، اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم چې مخکې په منزل کېدل هغه سی اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کوو، هغه باندې هم نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي، خلکو معاشات سي، روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي یو سټایل نه یو سټایل وکړي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي، بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولې سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ورباندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې ککړی هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چا چې درویشي ګنډلې یا ټراوزر دغه سې، نو دوی کار خراب شوی، ځکه چې د دې هغه کم شوقیان چې و چا چې دا اغوستل، نو هغه خلک خپل هیواد پرېښې تللي دي، نور ملکو ته مسافر شوي دي، نو په دې خاطر دوی کار کم شوی. اوس لکه سره کم چې موت دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی، بدل کی، نو باید توجه کی مخ په دې ساده کار دی.
تاسو خپل تجربه را توای، کله چې یو کار کې ما ته وخوړل سي لکه د دریشي په جوړولو کې، سره کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
کمبل کار جایا جندی مثلا دے سر روابط لری کنا مثلا یو رقم کاری دگا کی فرقی مخکم درویشی جوڑا والا اس بایت جاگا کاری جوڑ کی دگا سے مخکم درویشی تکا خرص والا اس بایت سادہ تکا دے تکا خرص کی نو دگا سے بایت جان مدد کی منگا خلا ہم مخکم کم کارو نا کول لگا نکی دا بیا منگا جان دگا کو بدل کو مثلا اولا کی خیر توانی بیا ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته روانی دي. نو داسې نه ده چې یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوې، نه ته به بل کار ترلاسه کړه چې هغه اولا کې لږ مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدت کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې ویسي. داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندګۍ نه خپل دغسې.
بله، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل، په پایل کې دې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو گیم زون جوړ کړی او بیا زازم موسم سے راشی، نو آیتا صبح خبر ہے چې کله زما شروع سی نو په دغه کابل کې هغه برقونه بیخي دغه سی د نشتون په برابري، مثلا په سلیری ساتو کې دوه ساعته یا درې ساعته وي، نو بیا موږ خو کار کول برق سره، نو هغه برق بچمو د موږ کار نه کېده، نو بیا موږ هغه کار کې تاوان وکړ، هغه پرېښودو راغلو آنلاین کار ته. اوس نو آنلاین کار دغه دریم کال دی چې موږ مخ پر وړاندې وړو او الحمدلله خوشحاله یو پکې، هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي؟ مونږ خو دلته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټون وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دوا پروډکټ دی فیدن، نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو چې نور څه نه راوړو.
دا شیان تاسو چیرته جوړوي؟
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پور نه راوړو، هلته جوړو.
هلته خپل کارخانه لري، څه رقم جوړوي؟
هلته دوستان لرو، هغه جوړي مونږ ته راځي.
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې، په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
کارګران
لري دا پټو جوړوي څنګه؟
او خپل کارګران دي چې کم شل کلنه، پنځوس کلنه، څلوېښت کلنه تجربه لري.
بله، البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي؟
بله، پاکستان کې جوړوي سواد سلام پور.
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي؟ په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي؟
بله، موږ سره اوس امکانات نشته، بودیجه دومره نه لرو، خپل دوستان لرو، هم غوې سره یو.
څومره عاید تاسو لاسته راوړي؟ له یوې خوا مصروفه یاستي، کومې پیسې چې اوس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي، ځکه په خاني کار کې ګټه نه و، څومره خوشاله یې ترې څومره عاید لاسته درځي؟
بس دوه عمر کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات، هغه خپل زندگی، هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کېږي، او ان شاء الله ښه کېږي، ورځ په ورځ ښه کېږي.
بله، په آخر کې کړې تاسو مشوره هغو کسانو ته ولرو چې کس په کارې په ټپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ او تاسو خبرې وکړې، کنه دریشي چې جوړوي دوی ته له خپلو تجربو څه وایي؟
درویشی جوړ ساده کالی جوړ کړي، ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک. داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه، ته زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه کې اوله کې سختي غواړي، هغې نه بعد آسانه دي هر یو کار، نو باید مونږ چې مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو، زغم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي. نو دا ځي راځي، یو کار به بندېږي، تا ته خدای د بل کار لاره جوړوي، نو تا په هغه بل کار باندې دي، داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې. ته ځوان یې، ته محنت باید وکړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ارمانو نا دا پورا سانا مزه د وکړې د لیلا